بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربه یم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکي یا بولاني د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یولسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپین سرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاو د ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي، او دا کاري د ایران او طالبانو اړیکو ته خ خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره درېږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړ. نړیواله ترلاسه نه دی ورکړي
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه ترلاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې که چېرته اسلامي امارات ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه یې لیدلی وای، او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې. دا یو داسې دغه دی چې دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وای چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی، وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروئ. ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے لپارا چی پرسنیو باندی چار پرسنیو باندی چار پرسنیو باندی بندیز نور کم زیاد چی.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یو نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کې سونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي. دا شیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د اسانتیا او برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا په داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوحې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوحې غونډه کې نه ګډونې نړیوالې ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوحې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړ. دوی به تللي وای، هلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپل مازلین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
حقوق ځان یعنی چی؟
پکه چې اوس هم د مجلس چې شوی دی باید دلته یو استازی تعین کړی وای. د همدې لپاره راغلی و دی استازی تعین نه کړ. دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام و اجنډا و یو دغه یو بریفنګ باید په اخر کې کړی و دا دوی ونه کړ. فلحاظ ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د ده څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې بارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوي دي د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی. بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلود، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو دریو واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبر شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطانۍ لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوه غونډه ته د سیاسي جریانونو نور بلل لوی تشبدل یو ټینګار کړي ک ملګر ملتونو بی طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوه ناسي تبللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوه له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وې، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده، اما دا چې د دوه ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې کمی کړي چې په اوسنی وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوه ناستي وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهداف نه ټاکلی شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنې زده کړل.
او وروسته لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال لوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامته کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ،
دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا ته تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاټل او د شانتي پر رادیو کې غټ او همدارنګ په نورو رسنیو کې په انځوري رسنیو کې انځور تا تاټل نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,221 پیښې ثبت شوې چې نږدې 150,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو تا باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات پا خواهو که ده ورته و بزا و بسا مطمئنیم چه تر واندازه پوری بشیوی خوبی هم تشخیصه و سال امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې د امکانات محدود دي خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غافریدی اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورني غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز د کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یدی په نو کال وستر کنه چې کیو بچیان تر دې د مخامواز نرسه ده
بچای نه یو
نو بچای نه مړای دی مرز باندې یې نه غای په چوریسته کې وی وری وی چې څه پکې شته دوه ما تر څه جوړو ډیر راکړه.
او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل ده قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای بلکې دا عمل دی دوی دا تسلیم دی دوی به سبب دی دیسی چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا دستانګزي څرګندونی ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللی. خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډکې هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېن زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و، او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانې پکې په یولسم ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه یې د پخوا په څېر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه 3 سلنه وه. چې چېرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسوو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځوو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوې له سعید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.